آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د افغانستان حکومت تمه لري چې په کابل کې د یو شمیر هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه پر پاکستان فشار راوړي، له ترهګرۍ څخه ملاتړ ختم کړي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاهد تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. رپورټونه وایي چې په سوریه کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د روسیې یو شمیر نظامي قراردادیان هم وژل شوي دي. د اردن پاچا عبدالله وایي چې نن ورځ په اردن کې د سوریې د مهاجرو د موجودیت له کبله د محلي خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت رئیس وایي چې د شمالي کوریا د عامې تباهۍ وسلې هم امریکا او هم متحدینو ته په نږدې آینده کې جدي خطر دی. او دا د پوره خبرونه اورول کیږي. په روسي مطبوعاتو کې راغلی دي چې په سوریه کې د امریکا په هوایي بمباریو کې یو نامعلوم شمیر د روسیې نظامي قراردادیان وژل شوي دي. دغه مطبوعات وایي چې دا کار به د روسیې او د امریکا روابط لا پسې خراب کاندي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پاسکوف د دې پوښتنې په جواب کې چې د دوشنبه په ورځ د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو په ټلیفون خبرو کې دغه مسله هم یاد شوې او کنه ویلې دي چې د سوریې په مسلې بحث نه دی شوی. لکن د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي چې روسیې امریکا ته ویلي وو چې په سوریه کې په هغې سیمې چې امریکا پرې بمباري کوي روسان نشته دی. د اردن پاچا عبدالله وایي چې نن ورځ په اردن کې د سوریې د زیات شمیر مهاجرو د موجودیت له کبله د محلي خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. ښاغلي عبدالله دغه خبرې روسیې ته د سفر نه مخکې د هغه ملک د تاس د خبري اژانس سره په خپلې مرکې کې کړې دي. د اردن پاچا عبدالله د هغو هڅو ستاینه وکړه چې اردن او روسیې په شریکه د سوریې په جنوب کې د ثبات د ټینګولو دپاره کړې دي. پاچا عبدالله وایي چې اردن د سوریې د مهاجرو دروند بار اوچت کړ او اوس د دې هیله لري چې نړۍ به د دغو کړېدلو مهاجرو غم هم وخوري. د امریکا د ملي امنیت رئیس ډان کوټس پرون د سنا په جرګې کې د استخباراتو د چار دو کمیټې غړو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا د عامې تباهۍ وسلې هم امریکا او هم متحدینو ته په نږدې آیندې کې جدي خطر دی. هغه وایي چې د بالستیکي توغندیو د امتحان نه علاوه شمالي کوریا د توغندیو ته د اټومي کوپړیو شمار زیاتوي. ښاغلي کوټس دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا به د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي. له بلې خوا ښاغلي کوټس د سنا په مجلس کې په خپل استماعي غونډه کې د دې خبرداری هم ورکړی چې روسیه نیت لري چې په امریکا کې د نومبر د میاشتې په پارلمان انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. هغه فلسطینی تنکۍ پیغلې ته چې د اسرائیلو په دوه عسکرو د حملې د الزام له کبله محاکمه کیږي د نړیوالو توجه زیاته شوې ده. مګر د اسرائیلو د نظامي محکمې قاضي امر کړی دی چې د دغې محکمې جریان د سیریا او پټ وي. دغه تنکۍ فلسطینی پیغله اهید تامیمی چې په زندان کې په تیره میاشت کې 18 کلنه شوه، مګر کله چې محکمې ته حاضر شوه نو تازه او ډاډه ښکارېده ده. یو نوی رپورټ وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکي عسکر به په 12 میاشتو کې په هغې سیمې کې محلي انتخاباتو ته لاره هواره کړي. د اوکراین دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کورت واکر 100 میاشتې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکر ځای پر ځای کولو پیشنهاد کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه وخت نه وایي چې ممکن هغه په ډیر کم شمار کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د ځای پر ځای کولو سره موافقه وکړي. د ناټو پخوانی مشر اندرس فاغ راسمورسن چې اوس د اوکراین د جمهور رئیس مشاور دی د دغو سوله ساتونکو عسکرو شمار 20,000 څرګند کړی دی. پرون د ګواتیمالا یو خاص سرنوال ویلي دي چې د هغه ملک پخوانی جمهور رئیس الوار کولمې تقریبا داغه د ټولو کابینې د غړو سره د اداري فساد په الزام زنداني کړی دی. د خاصرنوال یو ان فرانسیسکو ویلی دی چې د ګواتیمالا په خوانې جمهور رئیس د شهري بسونو په خریداري کې د غبن لقبل زنداني شوی دی. د ګواتیمالا د خاصرنوال فرانسیسکو د هم ویلی دی چې د داخله چارو د مالیه د دفاع اقتصاد تعلیم او تربیه کارګرو صحی سپورت او د کلتوري چارو وزیران هم د رشوت په جرم زندانی کړی دی.
افغانستان حکومت تمه لري چې په کابل کې د یو شمیر هیوادونو د لویو درستوزانو غونډه پر پاکستان فشار راوړي له ترکرۍ څخه ملاتړ ختم کړي. د کابل په غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا ګډون درلود. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې افغان چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي دي. حکمت سروش د دغو دوو موضوعاتو ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې.
په کابل کې د ناټو چارواکو په ګډون د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د لوی درستیزانو ناسته د دوشنبې په ورځ پیل شوې چې نن د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوا هم په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته راورسېدی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې غونډه کې چې د امریکا مرکزي قمندانې رابللې له ترهګرۍ او نشي توکو سره د مبارزې پر ګډو اغېزمنو لارو چارو خبرې کیږي. د دفاع وزارت وایي چې دغه ناسته د افغانستان، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان د لوی درستیزانو او د غوث ملاتړ د قمندان جنرال نیکلسن په ګډون جوړه شوې. دغه وزارت ویاند وایي دوی هیله لري چې په دې غونډه کې پر پاکستان فشار راوړل سي چې د ترهګرو له ملاتړ لاس واخلي.
په دې باندې دلته بحث کیږي چې څنګه وکولی شي چې یو مشترکې موضوع نه د تروریزم په ضد باندې د مخدراتو کو په ضد باندې که یو مشترکه موضوع ولري او دا ښه کار دی. کچېرې داسې یو حالت دوی رسیږي او پاکستان بل اخره دا مني چې دا یو مشکل دی، سیمه ایز مشکل دی، نړیوال مشکل دی او بل پاکستان د قبلي چې په دې کې همکاري وکړي نو مسله حل کیږي. افغانستان خو مشکل نه لري، ځکه نه لري چې په ټولو تعهداتو ته دا خپل متحد دی.
نظامی شنون کی وای چې دا د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده چې د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو په اړه چې کوم اسناد لري باید په دې ناسته کې مطرح کړي.
هغه لیستونه چې دوی ورسره دي، هغه تروریستانو چې هلته په پاکستان کې دوی تربیه کړي نمونې ورسره دي، هغه ټول باید دې دغه ته راوړي. دې په دې جلسه کې باید اشتراک وکړه. دا ټول د حقایق څه چې حقایق دي هغه د لوی درستیزان او په دې باندې پوه کړه چې پاکستان کوم اهداف لري د افغانستان په مقابل کې او کوم اهداف لري د آسیا میانه په مقابل کې. دا باید د افغانستان وظیفه ده چې په ډاګه باندې په خلاصه باندې او په رښتینې توګه دا وړاندې کړه.
بلخوا د افغانستان ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان حکومت ځینو چارواکو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د دې ادارې ویاند وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د سولې عالي شورا پر مخ وړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د جمهوري ریاست د عالي مقام په رهبرۍ د سولې عالي شورا له هڅو او فعالیتونو څخه ملاتړ کوي. د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوسییټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم.
لارګه یو خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د قزاقستان او ازبکستان له لوی درستیزانو سره په کتنه کې له دغو هیوادونو سره د نظامي اړیکو او همکاریو په اړه خبرې اترې کړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
یو شمیر افغان چارواکي له طالبانو سره مذاکرات کوي. دلته د تل په ځیر د سولې د شورا د رول په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې آیا افراد د سولې خبرې پر مخ بیایي که یو سیستم چې هغه د سولې عالي شورا بلل کیږي. د همدې بحث لپاره مو د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهر سره خبرې کړې.
طاهر صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو د سولې د معادلې په کوم طرف کې یاست؟
خب مونږ خو اصلا د سولې د عالي شورا، د افغانستان د سولې عالي شورا رهبری او مجموعان د مجمع عمومي چې دا هغوی ټول تسهیل کړ او میانجیګر ده په سولې بخش کې او مونږ لاره برابرو چې افغانستان حکومت او بیا د مونږ د مخالفینو مسلحو قواوو اغوی کینی ورسره خبرې وکې او مذاکرات او خبرې اترې وکې او تر سوچ افغانستان کې سوله راشي ان شاء الله.
صحیح تیری صاحب، تاسو داسې د تحصیلګر او د همغی کوونکی د رول یادونه وکړه. تاسو ممکن د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ لوستلی، دلته افراد د سولې خبرې پر مخ وي، دلته د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی نوم یادیږي، دلته د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر نوم یادیږي، نو ستاسو رول چیرته ده؟
خو اصلا دا خو د اسوسییټډ پریس نه پیغام د سورس کوم ځای نه اخیستلی ده. دا خبرې خو مونږ ردوو، ځکه چې د ملي د افغانستان د سولې عالی شورا مکمل د ملي اجماع جوړ کړی ده، او دا هماهنګي او همغږي ډېر قوي شوی ده په منځ د دولت د افغانستان او د سولې د عالی شورا د غړي او د رهبری هیات سره. او تر اوسه کوم خبرې اترې داسې رسمي نه دي پیل شوې چې مونږ تایید وکړو، او ککېږي هم مونږ رسمن اعلانو ان شاء الله.
صحیح تایری صاحب، تاسو ویل چې دا خبر تایید شوی نه ده، ستاسو د سولې د عالی شورا یو غړي دا تاییدوي چې مثلا تایید کړی ده چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د طالبانو له استازي مولا عباس ستانکزی سره مستقیم او مداوم رابطه لري، نو دا په دې معنی چې یو رابطه شته او دوی سره خبرې کوي، خو تاسو پرې خبر نه استئ ممکن؟
خب رابطه شاید وی نه پیگو، اما رسما د افغانستان د سولې عالی شورا لخوا او د افغانستان دولت لخوا رسما مذاکرات طالبان سره نه دی اغس شوی او نه دی پیل شوی. که پیل کېږي بیا موږ د سولې عالی شورا لخوا نه رسمي اعلامیه ورکو، رسمي کانفرنس نیسو، او خلکو ته د تاسو لخوا د تاسو د رسانی لاره معلومات ورکو ان شاء الله.
صحیح، نو کابل کې د طالبانو په برید کې لسګونه کسان وژل شول. د امریکا ولسمشر وویل چې له طالبانو سره خبرې نه کوي، افغان حکومت وایي چې د جنگ په میدان کې له طالب سره حساب کتاب کوي. کله چې شامل خواوې متفاوتې تګلارې ولري، سولې ته څه هیله مندي پاتې کیږي ستاسو په نظر؟
خو یو خو د امریکای د امریکای د جمهور رئیس ترامپ نظر ده او هدایت هم ده چې امریکایانو ته اعداد ورکړي د طالبان سره مذاکره بند کیږي. او افغانستان خو موږ دلته افغانستان کې ژوند کوو، دلته افغانستان کې کار کوو، او موږ ضرورت لرو چې مذاکره پیل کړو، سولې ته راورسیږو. او هر هیواد چې موږ سره همکاري کوي د سولې په شرط دی چې افغانستان کې، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات ده، هغه رهبری افغانستان حکومت افغانستان دولت ته وسپاري او هغوی همکاري تخنیکی وکړي موږ سره، موږ هغه استقبال کوو. کچیرې طالبان خو اوس موږ باید تفکیک وکړو، کوم طالب سره موږ غواړو چې خبرې وکړو، کوم دښمن سره موږ غواړو چې خبرې وکړو. هغه چې غواړي اساسي قانون، ملي حاکمیت، ملي استقلال او ملي مشروعیت د نظام قبولوي او صلاحي په ځمکه کېږدي، هغوی سره موږ غواړو چې مذاکرات شروع کړو او دولت سره بیا د هغوی که شرط لري که نه لري دولت سره هماهنګي وکړو چې بیرته دولت او د موږ دښمن کینه مذاکرات وکړي او بیرته هم د سولې یو لار برابر شي چې افغان خلکو ته موږ سولې ان شاء الله په راتلونکي نږدې راتلونکي کې آرام آرام تنظیم کړو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه د سولې د عالی شورا ویان سید احسان تایری لو وخت نه، ډیره مننه د پروګرام ته حاضر شو. کور دې ودان، خوشاله اوسې.
اله کوم سر
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په افغانستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر او نمتو سیاستوال زلمی خلیلزاد د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ په تګلارې کې بدلون نه راولي. دارنګه خلیلزاد له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د طالب ضد ډلې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته وهڅوي. په واشنگټن کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د تشدد کچه لوړه سوې او د دغو پیښو عاملین له پاکستان سره اړیکې لري. پام وکړئ په دې اړه د نسیم ستانیزي رپورټ ته.
په میاشتې وړاندې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان د ټاګۍ او دوه مخۍ د افشا کولو او د میلیاردو ډالرو د مرستو د بندولو ګواښ وکړ او نظامی چارواکو له پاکستان څخه مشخصې غوښتنې وکړې. په کابل کې د تیرو درې اونیو په خونړیو بریدونو کې د طالبانو او حقانی شبکې نمونه یادیږي. آیا دا د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ په وړاندې د پاکستان ځواب و او که انتقام و؟ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس وایي
It would be difficult to say.
دا ګرانه ده چې سړی پوه شي چې د دې هر برید خاص انګیزه څه ده، خو په عمومي ډول موږ ویلی شو چې د تشدد کچه په کابل کې لوړه شوې ده، کښته شوې نه ده. هغه ډلې چې د دې تشدد عامل دي هغه له پاکستان سره اړیکې لري او د کابل رژیم د دغو بریدونو د زیاتې برخې پړه پر پاکستان ولچوي.
ښاغلی مارکی د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزي ته وویل د ټرمپ اداره هیله منه ده چې یا به د اجباري ګواښونو او یا به د مرستو د لاسه ورکولو او نورو اقداماتو له امله پاکستان دې ته اړ شي چې په خپله کړنلاره له سره غور وکړي. ښاغلی مارکی په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه چې څه غواړي داسې وویل.
ډېر
امریکایي پالیسي جوړونکي همدا پوښتنه کوي چې پاکستان په ریښتینې توګه په افغانستان کې څه غواړي. که پاکستان موږ ته ووایي چې اصلا څه غواړي، نو کېدای شي په ګډې پرې کار وکړو او لاسته یې راوړو.
په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بل نظر لري.
ممکن دا وي چې د دوی هدف دا وي چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي، چې د افغانستان حکومت دوی تعیین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې پاکستان یو مستعمره وشي.
ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ټرمپ ته په دې حساس وخت کې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
د ټرمپ ته ما مشوره داده چې دا نوې ستراتیژي بهتر ده د پخوانۍ ستراتیژي نه، او باید دا ستراتیژي د عملي کول لپاره هر چی بیشتر سوشی کوششونه وشي او دوامدار دا کار بوشین.
همدارنګ د افغانستان د دې حساسو شرایطو په نظر کې نیول سره ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته هم خپل مشوره داسې بیان کړله.
ولسمشر غنی ته زمانه مشوره داده چې د ملي وحدت په افغانستان کې د وحدت د همکاري د ټولو ګروپونو چې د مخالف دي د ست سره طالب او د ترستان سره باید سوکی یو ځای وکی.
زیاتره تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره په دې منطق ولاړه ده چې نه یوازې د افغانستان دولت وچلیږي، بلکې د طالبانو قواو ته د جګړې په ډګر کې یوه قوي ضربه ورکړل شي او وروسته بیا له یاغیانو سره جدي مذاکرات پیل شي. خو څوک دا اټکل نشي کولای چې دا بهیر به څومره وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اورئ. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د کابل د انټرکانتینټال هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د خونړیو بریدونو په تړاو یې شپږتنه شکمن کسان نیولي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې لخوا روزل سوي وه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل تور لګولی چې د کابل خونړي بریدونه د پاکستان له استخباراتو د ادارې په مرسته پلان سوي وه. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سه‌شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ په برخه کې د مختلطو لارو چارو په اړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون په نوښت یو ورځنی جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د تېرو 12 کلونو د ښځو لاسته راوړنې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د ښاغلي عبدالله پر وینا ښځې د خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې وي اصلا د مقایسې وړ نه دي.
تر ټولو مهمه دا ده یو متحرک بدلون چې د استازیتوب څخه یې محرومې ښځې یې رهبرۍ او پرېکړه کوونکو حالت ته رسولي دي او د تیرو نږدې دوه لسیزو پرمختګ ته په کتنې موږ نه یوازې په ښارونو کې بلکې په ولایتونو کې هم د مشهورو ښځینه رهبرانو د رامنځته کېدو او د مهمو تصمیم نیونکو ادارو د چارواکو په توګه د ګمارنې شاهدان یو. زموږ ښځینه وزیرانې، مرستیال وزیرانې، سفیرانې، والیانې، رئیسانې، وکیلانې، د ولایتي شورا استازې، کمشنرانې او د ولایتي شوراګانو استادو د خزو یو نوې نسل رامنځته کړي چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ څخه د ملاتړ لپاره ولاړ دي.
د افغانستان اجرایی سویل چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو استازي ګډون ولري او افغان حکومت به هیڅکله هم د وسلوالو مخالفانو سره د سولې پر وخت د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
زه غواړم چې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړم چې یوه معنا لرونکې سوله او د سولې خبرې هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غوښتنه کوي، خو په هیڅ ډول به سوله او پخلاینه د ښځو د حقونو څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې قرباني نه کړو.
عبدالله عبدالله په تېرو ولس کلونو کې د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. وویل چې د اجرایي ریاست په چوکاټ کې د ښځو د پرمختګ او د هغوی په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. د افغانستان اجرایي رئیس طالبان سره د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه د معاملې د نه کولو دا ټیګار په داسې حال کې کړی چې طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د امریکا د اسوشیتس پریس اژانس ایپی نن په یو خبر کې د افغان حکومت د دوه چارواکو د ملي امنیت د شورا د سلاحکار او د ملي امنیت د رئیس لخوا د طالبانو د اسادو سره د دوه جلا کتنو او مخامخ خبرو خبر ورکړی دی. دغه اژانس ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اکبر او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سادنگزی د وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړي دي. ایپی ویلي چې دغه دواړه چارواکو یو بل ته د طالبانو سره د خپلو خبرو د پیرو او خبرو ترسره کېدو خبر نه ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند قادر شاه امریکا غشنه راریو سره په مرکه کې طالبان سره د افغان حکومت چارواکو د کتنو په اړه خبرې شوې ریپورټونه ناسم وبلل.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوشیټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبري رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه لدقت او پوره کاروالی څخه وروسته نشر کړي.
خاغلی کاد شاویل چې وسوال طالبان سره د سولې خبرې د افغان حکومت د سولې د شورا لخوا ترسره کیږي او د افغانستان د ملي امنیت شورا له دغو خبرو بشپړ ملاتړ کوي. وسوال طالبان تل د افغان حکومت اساس سره د سولې په تړاو د خبرو په باب خپل شوې ریپورټونه ناسم ګڼلي دي، خو دغه دلیل لا تر اوسه د ای پی اژانس د دې ریپورت په اړه تبصره نه ده کړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ وه. د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي په افغانستان کې سباندې 2200 رسنۍ فعالیت کوي چې 260 یې راډیوګانې دي. د دغه وزارت چارواکو په وینا په افغانستان کې اوس هم د نورو رسنیو په پرتله راډیو زیات اوریدونکي لري. په دې باره کې زموږ خبریالې مینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
بیا په دې برخه کې له خلکو د زغم او حوصلې غوښتنه کوي.
نن د فبروري 14مه نیټه ده چې د راډیو له نړیوالو ورځې سره برابره ده. که څه هم د تیرو کلونو په پرتله افغانستان کې انځوریزو رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم په دغه هیواد کې د نورو رسنیو په پرتله د راډیو مینوال خورا زیات دي. زبیولله په لوګر کې اوسیږي. دی وایي د راډیو مینوال دی او تل په خپل موټر کې راډیو اوري. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې راډیو زیات مینوال لري او مخاطبین یې د نورو رسنیو په پرتله ډیر دي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په افغانستان کې له 2200 شپږ اتیا چاپي انځوري او غږیزو رسنیو څخه 260 راډیوګانې دي چې د سترو ښارونو په ګډون په ټولو لرو پرتو سیمو کې اوریدونکي لري.
ځانګړې توګه راډیو چې همدا اوس هم په هیواد کې د رسنیو په سر کې ده، د هغې لامل دا دی چې په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې ولسونه د برېښنا له ستونزو سره مخ دي، تصویري رسنۍ ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د سواد د کچې کمواله د دې لامل شوی چې د چاپي رسنیو بازار هم په هغه ډول نه دی لکه څرنګه چې د راډیو اورېدونکي زیات دي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې راډیو د رسنیو په سر کې ده.
خو یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره راډیو خپل اورېدونکي له لاسه ورکړي دي. پښتانه د کابل ښار اوسیدونکي وایي په خوا به زیات وخت راډیو اورېدله خو اوس یې نه اوري.
مونږ کور کې اوس راډیو دومره څوک نه اوري. د پخوا کلونو په پرتله لس دولس کاله مخکې راډیو سټېشنونه کم وو، تلویزیون ته هم دومره لاسرسی نه و. برقونه نو موږ براډیو ډیر اوریدله خو اوس زه چې تر کومه ګورم زموږ په کور کې یوازې پلار مې هغه هم داسې دایمینی کله کله خبرونه اوري راډیو نه ګټه اخلي نور موږ زختله او د کورنۍ نور غړي مو راډیو نه استعمالو او ګټه ترې نه اخلو
لرسنیو څخه د ملاتړ ادار نه وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر وویل اوس هم په افغانستان کې راډیو د اطلاع رسونې مهمه وسیله ده خو ښاغلي خلوتګر وویل په دې وروستیو کې د یو شمېر ستونزو له کبله ځینو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولي دي
یعنی اگر دقیق وګورم 214 راډیو د سراسر افغانستان فعال
که دقیق وایم 204 لس راډیوګانې په ټول افغانستان کې فعال دي چې دا شمېر لږ شوی دی مخکې 200 راډیوګانې وې خو اوس لږ شوي دي په تیرو دریو کلونو کې 15 راډیوګانو فعالیت بند کړی دی
په افغانستان کې د راډیو سټېشن د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شو د راډیو دغه سټېشن د لندنې کوټې په نامه یادېده چې یوازې په کابل کې خبرونه لرلې او وروسته بیا د کابل راډیو په نوم یاده شوه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
او اوس په مکړې دی راپورته د پیونګیانګ اولمپیک د لوبو منتظمین او د کوریا د جمهوریت د عامې روغتیا سازمان یوه خاصه قوه جوړه کړې ده چې د نایرو وایروس خپرېدو مخه ونیسي د امریکا ژغ خبریال کارل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی
څه باندې سل تنه په دغه ناروغۍ اخته شوي دي د اولمپیک د لوبې منتظمان وای په ناروغۍ اخته کسان قرنطین شوي دي سیمه یې پاکه کړې ده او په دغې ناروغۍ اخته کسانو ته وای چې دوی د دغې ناروغۍ په مخنیوي کې څه باید وکړي د نورو ویروس څنګه خپرېږي لوبغاړي او نور څه باید وکړي چې د دغه ویروس د خپرېدو مخه ونیسي د جنوبی کوریا د اولمپیک د لوبو منتظمانو وروسته له هغې د پولیسو نه وغوښتل د قرنطین شوو کارګرو ځای ونیسي چې د هغوی معاینو وښودله د نورو ویروس یې اخیستی دی په چا باندې چې دغه ویروس تاثیر کړی وي هغه استفراغ کوي اسهال وي او زړه بدی ورته پیدا شوی وي ډاکټره سانتیا سیرس چې د جان هاپکنز د طب په پوهنځي کې د ساري ناروغیو متخصصه ده امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وایي
نور وایرس از ا وایرس دټس اکسپشنلی کنټیجیس ایټ کن بی سپرډ بای سمپلی ټچینګ سرفیسز
نور وایرس دا سه وایرس ته چې په استثنایی توګه ساري ده دا مازی له تماس نه پیدا کیږي نورو ویروس په ورځو ورځو یا حتی په هفتو هفتو د ځمکه په بیلابیلو سطحو باندې ژوندی پاتې کیدای شي او ډاکټر سیرس نو وایي یوازې یو کم شمیر ویروسونه په یو چا باندې تاثیر کوي ډاکټر سیرس بیا وایي
It can be spread by vomiting and because it can aerosolize to some extent. People can pick up enough that way. It can be spread through the stool if you accidentally get a little bit of feces on something.
دا په استفراغ سره خپرېدی شي ځکه چې دا تر یو حده پورې په هوا کې خپرېږي خلکو ته په کافي اندازه دغه ویروس ورځي دا د غایته موادو له لارې هم خپرېږي که تاسې په تصادفي توګه په څه شي باندې یوه ذره پیدا کړئ دغه ویروس د هغو خلکو تر منځ زر خپرېږي چې سره نږدې اوسیږي لکه کروز کشتۍ او په هغو خونو کې چې زاړه کسان پکې اوسیږي دغه ویروس په ګڼه ګوڼه کې هم خپرېږي د نورو ویروس د چټل اوبو او خوړو له لارې هم خپرېږي څوک چې دغه ویروس ولري او تماس سره ونیسي یا ځای شوي شیان په خوړو یا په اوبو کې ورګډ شي د دغه ویروس علایم د څو ورځو لپاره دوام کوي مګر وروسته بیا ناروغي د کمزورۍ سبب کیږي د دغه ویروس علاج پکې ده که خواړه باید په داسې ځایو کې تیار شي چې میکروب ورباندې تاثیر ونه کړي او خواړه ښه پاخه شي نو د ویروس د ژوندي پاتې کېدو قابلیت کمیږي د دغه ویروس د کمیدو ښه دفاع د لاسونو پرېمینځل دي او د هغو ځایونو پاک کول ضرور دي دي په خاصه توګه د آشپزخانو غسلخانو پاکول حتمی دي او خپل ګوت لمخنه لري ساتي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.